السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت ارزونه کوي. د سویس په جنیوا کې به دا څلورمه دوره‌ای ارزونه وي چې دا شورا د افغانستان په اړه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له رامنځته کېدو رئیس د افغانستان په اړه مخکینۍ درې دوره‌ای څېړنې د تیر جمهوري نظام په مهال په 2019، 2014 او 2009 کلونو کې ترسره شوې وې. هغه مهال د ارزونې په غونډو کې د پخواني جمهوري نظام چارواکو او د ملي شورا غړو هم ګډون کاوه. په نننۍ څلورمه ارزونه کې به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په وینا درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې نن سهار یې خپره کړې، ویل شوي چې د واکسیناسیون په دغه کمپاین کې به چې تر پنجشنبې ورځې دوام کوي، نږدې 11 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 50 کلونو ښکته دي. دغه کمپاین د سړې هوا له کبله په درې ولایتونو دایکندي، غور او بامیان کې نه پلی کیږي. د واکسین په دې پړاو کې ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. پولیو یا د ماشومانو ګوزنی یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسین یې مخه نیولی شي. پولیو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او سږکال په افغانستان کې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د دوی لویو لارو کابل جلال آباد او تالقان فیض آباد ترمنځ د لارو د خلاصېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې نن لیکلي چې د کابل جلال آباد پر لاره غره خوېدو 3 کیلومتره لاره بند کړې، خو ویلي دي چې موټر په یوه بدیله لاره تګ راتګ کولی شي. ښاغلي حق شناس وړاندې ویلي چې د تالقان فیض آباد لاره هم چې د ورته پیښې له کبله بنده و، نن دوشنبه بیرته خلاصه شوه. له دې سره هممهاله د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې نن په د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیز باران وړاندوینه کړې ده. د ترکیې هوایي شرکت ترکیش ایرلاین له نږدې 3 کلن ځنډ وروسته افغانستان ته د الوتنو د بیا پیل خبر ورکړی دی. دې شرکت په خپله ویب پاڼه له استانبول تر کابل ته د لومړني پرواز نیټه د راتلونکي جوزا میاشتې لومړۍ نیټه یاده کړې ده. د افغانستان ځایي رسنیو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په حواله ویلي چې دوی د دغو الوتکو ورتګ ته چمتووالی لري او په وینا یې اونۍ کې به څلور ځلې تګ راتګ کوي. د 2021 کال د اګست په 15 وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ترکش ایرلاینز او یو شمېر نورو نړیوالو هوایي شرکتونو کابل ته الوتنې وځنډولې. خو د متحده عربي اماراتو نړیوال هوایي شرکت فلای دوبۍ له 13 نومبر میاشتې راهیسې کابل ته الوتنې پیل کړي دي. پر دې سربیره د العربیه په ګډون د ایران یو شمېر هوایي شرکتونو هم له څه مودې راهیسې افغانستان ته د الوتنو بهیر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځني ختیځ د سفر په پیل کې نن سعودي عربستان ته ورسید. منځني ختیځ ته د بلینکن د سفر هدف له جګړې وروسته د غزې د وضعیت او د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو باندې د فشار راوړلو په تړاو له عربي شریکانو سره خبرې اترې دي. امریکا غواړي چې نتنیاهو د غزې د جګړې په اړه د امریکا غوښتنو ته پام کړي. ټاکل شوی انتونی بلینکن به د عربي نړۍ د 5 هیوادونو قطر، مصر، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او اردن له مشرانو سره پر دې هم خبرې وکړي چې له جګړې وروسته غزه څه ډول اداره شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازی نصیر احمد اندیشوی د بشري حقونو شورا په نننۍ غونډه کې به په افغانستان کې د روان وضعیت هر اړخیز تصویر وړاندې شي. په دې اړه به د حقوقي چارو له یوه پوه سره هم وغږیږو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له وروستیو زیانونو مو هم خبره وو. د لویدیز دورستان اوسیدونکي هم وایي چې د زیات اورښت له امله د نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ ساحه د غره خوېدو له امله بنده شوې ده.
د نورګرام او دواب او منډول لوی لاره کې دغه څنګه پل په ساحه کې د نورګرام په مربوطه کې یو لوی غر خوې شوی دی، ډیر سړک تخریب کړی ده.
په جرمنی کې افغان جراح بسم الله شیوامل چې د جرمنی د جراحانو له ټولنې څخه د لینارد شوایبر میډال تر لاسه کړی وای دا میډال د افغانستان خلکو ته ډالۍ کوي.
دا جایزه زما لپاره نه ده، دا جایزه د افغانستان د خلکو حق ده چې زه یې له مالی نه د یو جراح په توګه وروزل شم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې په غزه کې د اوربند هڅو په ترڅ کې د امریکا او فرانسې لوړ پوړي چارواکي سیمې ته رسېدلي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې دا موضوع څېړو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د افغانستان له پولو بهر فعال شوی او ورڅخه ملاتړ زیات شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تېره اونۍ د سیمې درې هیوادونه چې د افغانستان ګاونډیان دي خو نومونه یې په ډاګه نه کړل تورن کړل چې د داعش ملاتړ کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګر ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد اندی شوی د بشري حقوقو شورا په نننۍ غونډه کې په افغانستان کې د روان وضعیت هر اړخیز تصویر وړاندې شي. خغلی اندیشه د دې غونډې له پیل څو ساعت وړاندې ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اړه د دوی په چمتو کړي راپور کې د افغانانو هر اړخیز حقوق څېړل شوی چې د غونډې له ګډونوالو سره به شریک شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوري غونډو په دوام نن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څېړل کېږي. نن غونډې ته درې راپورونه وړاندې کېږي چې یو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولي او دوه نور د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او د بشري حقوقو فعالانو چمتو کړی دی. دا موضوع د ازادي راډیو خبري امید زهیر مل څېړلې ده. همدا شی به را سره د ټلیفون په لیکه دی. زهیر مل صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟ مهرباني.
نوري صاحب، نږدې ساعت وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړې ارزونه کوي. د غونډې ته درې راپورونه وړاندې کیږي چې وي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولۍ چمتو کړي. د دې راپور په اړه ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته ساعت وړاندې وویل چې د افغانانو حقوقونه به پکې په هر اړخیز ډول څېړل شوي او وړاندې بشي. خغلی اندیشه زیاته کړه چې دا راپور په ژوندیو کې د افغانستان استازولۍ د بشري حقوقو لیو شمیر متخصصینو، سیاسي او مدني فعالانو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازو او یو شمیر نور اړوند بنسټونو سره په ګډه چمتو کړي چې د افغانستان د خلکو په اساس ولې وي د شورا ته وړاندې کړي. خغلی اندیشه زیاته کړه
د وایي یو ډیر شمیر هیوادونو لیوالتیا خودلې چې په دې راپور کې وانډه واخلي او په افغانستان کې د بشري حقوقو، سیاسي حقوقو، مدني حقوقو، فرهنګي حقوقو، اقتصادي حقوقو او په ټوله کې د افغانانو د حقوقو په ګډون د هغو مواردو په اړه چې افغانستان د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د یو هیواد په توګه ورته ژمن وو، په دې اړه خپل نظریات وړاندې کړي. دا غونډه به نن 4:30 ساعتونو دوام ولري.
د بشري حقوقو شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دوه نور راپورونه هم وړاندې کیږي چې یو یې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او بل یې بیا د بشري حقوقو فعالانو په نړیواله کچه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور په دې شورا کې د افغانستان ته اساس ولای لخوا په 2019 کال کې هم وړاندې شوی و. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور ورکول د ملګرو ملتونو یو ل بنسټیزو پروسو بلل کیږي. خو څه کال بیا دا راپور نه داسې محل وړاندې کیږي نور صاحب چې خپل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په خپل مخکنیو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خو وضعیت یو لوی ناورین سره مخ حالت بللی. د دې شورا په مخکنی راپور کې چې نږدې میاشت وړاندې شو خپور شو لیکل شوی و چې د طالبانو اوسنۍ رژیم د جنو خو سره سیستماتیک تبعیض کوي او دوی په جنسیتي اپارتاید هم تورن کړي وو. خو مهمه پوښتنه اوس نورې سره ده چې دا ډول بحثونه په افغانستان کې روان وضعیت سره په ځانګړي ډول د افغان جنو او خوځو د وضعیت سره سمرسته کولای شي. همدا پوښتنه ما د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د جنو او خوځو د حقوقو له ډیرو فعالانو سره مطرح کړه. نو دوی ټول می جلا جلا او پوښتل چې څه نظر لري، غوښتنه یې څه ده او پایله باید د دې غونډو سي. دوی یو غوښتنه و حق مهم دي چې په افغانستان کې روان ناورین پای ته ورسی په ځنګړي ډول د افغان چونو خو د حقونو په برخه کې هغه چې دوی وي نږدې تیرو درې نیمو کلونو کې داسې هیڅ نه دی لیدلی او ګټه هم داسې غونډو نه دا کړی.
بلې، امید ظاهر مل تاسو نه مننه. همدا پوښتنه به د حقوقي چارو له پوه څخه هم وکړو چې همدا شی بر سره د ټلیفون په کرښه دی چې دا ډول غونډې به په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت په تیره بیا د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي کنه وکړو. د حقوقي چارو پوه او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالواحد سادات هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه او احترام.
سادات صاحب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه کوي. څلورمه دوره ارزونه ده. درې مخکې هم د افغانستان پخوانی جمهوري نظام په وخت کې شوی. دغه ډول ارزونې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت لخه کېدو سره آیا مرسته کولای شي؟
دا اجلاس او دا راپورونه چلته ولاندیکی د افغانستان د پاره د کوم بدلون هغه نکیږي متاسفانه، اما خامخا یو لک تاثیر لري د افغانستان په وزه کې او د افغانستان د حکومت باندې. اما متاسفانه اصل مشکل دا ده چې هم په افغانستان کې فاجعه بشری روان ده او د افغانستان د خلکو د حقوق تر سوال لاندې تر پختن لاندې د افغانستان کې. اما متاسفانه په دا جلسه کې د افغانستان د مدني ټولنې نمایندگان اصل تشریف نه لري. دا راپور چې ارزول کیږي هلته د افغانستان د پخوانی حکومت نمایندگان هلته اشتراک لري. په همدې خاطر دا ګمان نکوم چې ډېر قوي تاثیر ولري.
خو د افغانستان وضعیت روښانه ده، د بشري حقوقو وضعیت په تیره، د ښځو او نجونو وضعیت، د حقوقو وضعیت. د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دغو درې واړو سندونو د دې شورا غړي کار کوي، مطالعه کوي او خپل نظریات وړاندې کوي. هغه هم درز ویلي چې د افغانستان لپاره به ځینې سپارښتنې هم وکړي، چې داسې سپارښتنې چې د خلکو د بشري حقوقو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته کولی شي. یوازې په دغو سپارښتنو بسنه کیږي د دغه غونډې په پای کې که ځینې نورې پریکړې هم کیږي؟ البته الزامي بڼه بنه لري.
معلومدار دا ټول مطالب چلته مطرح کیږي، کوم الزامي هغه نه لري. یوازې سپارښتنه ده چې ولاندې کیږي. اما اصلي مشکل دا ده چې متاسفانه په اوس وخت کې د افغانستان حاکمانو د الفا چې د طالبانو د فکتو حکومت برقرار ده په افغانستان کې، هغه ته کوم تاثیر متاسفانه نه لري دا مطالب. او د افغانستان د بشري حقوقو د خلکو د بشري حقوقو د ښځو او د نجونو د بشري حقوقو کوم تاثیر نه لري متاسفانه. که څه هم ملل متحد هم خاص گزارشگر ریچارد بنیت هم کم راپور آماده کرده اول تولاندی کوی، مگر متاسفانه دا کم الزامی بنه نلری افغانستان آکمان بانده.
ساده سب کرا شده خبری تا چه فکر کوی؟ آیا د بشری حقوقو په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه ملګری ملتونه په تیر بیا د بشری حقوقو اړوند ادارې او چارواکي یا ځانګړي استازي له سخت حالت سره مخامخ دي؟
معلومدار حالت خو ډیر سخت حالت ده، مګم اصل مشکل دا ده چې یو تشریح د مصیبت ده، یعنی توضیح او تشریح ده. اما اصل مطلب دا ده چې یعنی باید یو ولاندیز مطرح شي په افغانستان کې.
ولاندیزونه خو ډیر وشول ساده صاحبات، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو ځانګړي استازي د ټاکنې د ټاکل کېدو موضوع مطرح و، چې تر اوسه پورې ځنډیدلې ده، تر اوسه پورې حتی په هغه باندې هم اختلافات موجود دي. ولی
او هغه هم خو لا تر اوسه تر سوال لاندې ده، مګم اصلي ولاندیز دا ده چې د افغانستان اصلي مصیبت دا ده چې په افغانستان کې حاکمیت قانون شتون نه لري. تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې حاکمیت قانون برقرار نشي، همدغه مصیبت متاسفانه روان ده. او تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې د دغه لوی حقوقی بحران حل نشي او د مشروعیت مسله حل نشی په افغانستان کې د افغانستان سیاسي انزوا بین المللي انزوا دوام کوي.
ساده خاطر بله یو خو د افغانستان اړخ د دیننه د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د هیڅ غوښتنې ته غاړه نه دی ایښې. د پتیری بیا د بشري حقوقو وایي چې د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه تامین دي. یو د نړیوالو چې ډېر د افغانستان د خلکو پتیری بیا د نجونو او ښځو سترګې ور اوړي چې نړیوال باید یو څه وکړي، ملګري ملتونه باید یو څه وکړي، دغه وضعیت باید بدل شي.
متاسفانه نړیوال یوازې ولاندیز کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې انتقاد کوي. اصل مشکل دا ده که دوی غواړي چې واقعا یو تغییر راشي په افغانستان کې، باید دوی د افغانستان دپاره باید دا مسئله مطرح کړي چې افغانستان یو قانون اساسي ته ضرورت لري، افغانستان حاکمیت قانون ته ضرورت لري. ځکه چې و د حقوق و آزادی خبر چه مطرح کیږي د افغانستان د خلق و حقوق، حقوق یوازې د قانون په وجود کې معنا ورکوي. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان کې قانون شتون ونه لري، د افغانستان د خلق و د حقوق ساتن خبر یوازې
په
خبره امغه سپاتیکي
مننه کور ودان د حقوقي چارو په او د افغانستان د حقوق په هانو د ټولنې مشر عبدالواحد سعادت
لاش خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او سم په افغانستان کې د ورستیو ورښتونو او سیلابونو موضوع ته مخه کوو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستیو سیلابونو او شدیدو ورښتونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. زیانمن شو افغانانو هم ازادي راډیو ته لازادي راډیو سره داسې ویډیوګانې شریکې کړي چې پکې د دوی د کورونو او استوګنځایونو ویجاړي ښکاري او دوی همداراز د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان په شمال غور ولایت کې د سیلابونو راوتل او د خلکو وضعیت چغي او له سیلابونو تیښته. دا ویډیو چې تاسو یې یو برخه په غږیزه بڼه واورید د غور ولایت او اوسیدونکو ازادي رادیو ته را لګلې ده. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې له تیرې ورځې راهیسې یو ځل بیا سخت ورښتونه سوي او سیلابونه راوتل دي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکو عبدالله قریشی ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي. د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکی شیروالی امید ازادي راډیو ته وویل چې د ورښتونو او سیلابونو له امله د ولسوالۍ نه نور ولسوالیو ته اکثرا لارې تړل سوي دي.
ورښتونه چې کم شوي په ډېرو ولسوالیو کې خلکو ته درانه زیانونه رسولي، د خلکو ځمکې ویجاړې کړې دي او کم سرکونه چې د ولایت څخه ولسوالیو ته غځېدلي دي
ننګرهار بل هغه ولایت دی چې تازه ورښتونو او سیلابونو پکې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دې ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکو الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل چې روانو ورښتونو او سیلابونو خلک بیړنۍ مرستو ته اړیستي دي.
داړو ندارو او مرستندوی موسسو څخه مهاله وغوښتنه ده چې د غزمون د سپیلغر ولسوالۍ په سیمو کې خلکو متضرر شوي دي، دوی سره مرستي وکړي.
د ننګرهار ولایت د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته ویلي چې دغه ولایت په 22 ولسوالیو کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله 16525 جریبه د غنمو، سبو او هندوانو فصلونه لسګونه جریبه بڼونه سلګونه څاروي درې اتیا بندونه دوه اتیا ویالې او نږدې څوارلس زره متره کانالونه له منځه تللي دي. بلخوا د تخار ولایت ځایي چارواکو د سیلابونو له امله په دغه ولایت کې د ولس کورنیو د لادره کېدو خبر ورکړی دی. د تخار ولایت د طبیعي پیښو ته د رسیدنې چارو ریاست چارواکو یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې پرون یک شنبه د دغه ولایت په شکمش ولسوالۍ کې لس کورنۍ او اووه نورې کورنۍ چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په یانګي قلعه فرخار او روسج ولسوالیو کې لادرکه سوي دي. هڅه مو وکړه چې په تازه اورښتونو او سیلابونو کې د وختو زیانونو په اړه طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وپوښتو. خو ویاند ملا جانان سایق د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي پرون یک شنبه رسنیو ته په استولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې بارانونو او سیلابونو په ټول هیواد کې اته کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. هغه تر دې مخکې د وري له دوهویشتمې نیټې څخه د غویي تر لومړۍ نیټې د اورښتونو او سیلابونو له امله د مړه سویو نهه نوي او د ټپیانو شمېر درې شپېته ښودلی و. د سایق په خبره سیلابونو او بارانونو په پنځلس ولایتونو کې یو سل څلوېښت کورونه هم ویجاړ کړي او شل جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د اوربند هڅو په ترڅ کې د امریکا او فرانسې لوړ پوړي چارواکي سیمې ته رسېدلي دي. په عین حال کې داسې راپورونه ورکول کېږي چې د یو اوربند ټینګېدو لپاره هڅو کې په دې وروستیو کې یو څه پرمختګ شوی دی.
د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په ریاض کې دي او دوی دواړه له سعودي او نورو عرب چارواکو سره پر هغو سیاسي فشارونو بحث کوي چې هدف یې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د جګړې قرارول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د منځني ختیځ د سفر په لومړۍ دمه کې نن دوشنبه سعودي عربستان ته ورسېد. دا لکه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې، منځني ختیځ ته د بلینکن وام سفر دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې بلینکن د خلیج هیوادونو د مشرانو د غونډې په پیل کې ویلي غزه کې د بشري وضعیت د کابو کولو مؤثره لاره داسې اوربند دی چې د برمته شوو اسرائیلي وګړو خلاصون ته زمینه برابره کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن سیجورنی رویټرز سره په خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او ټینګار یې کړی چې اوربند ته جدي اړتیا ده. ټاکل شوی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې د نورو عربي هیوادونو له وزیرانو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي خبرې مخته روانې دي، خو زیاته کړې ده چې دغو خبرو او بحثونو کې باید تل احتیاط وشي. لویدیځ او عرب هیوادونه هڅه کوي چې په دې خبرو اترو او سیاسي فشارونو سره د غزې څخه باندې شپږ میاشتنۍ جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دواړه خواوې اوربند ته چمتو کړي. حماس د تیر 2023 کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغې نیټې د اسرائیلي پوځیانو په ځوابي بریدونو کې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر واک لاندې دی څه باندې 4000 فلسطینیان وژل شوي دي. د جګړې له کبله د غزې اوسیدونکو د خوراکي موادو، درملو او سون توکو له جدي کمښت سره مخامخ شوي او د غزې تړانګ ډیره برخه له خاورو سره یو شوي. له میاشتو راهیسې د غزې د بیا رغونې او دا چې څه ډول مدیریت شي خبرې روانې دي، خو تر اوسه کومې ځانګړې پایلې ته نه دي رسیدلي. متحده ایالاتونه د اسرائیل له دې خبرې سره موافق دي چې حماس ډله باید له منځه ولاړه شي او په غزه کې رول ونه لري، خو دوی نه غواړي چې اسرائیل بیا دغه سیمه اشغال کړي. عربی هیوادونه او امریکا له اسرائیل دغه راز غواړي چې د فلسطینی دولت پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي، خو د اسرائیل صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخکې مو په افغانستان کې د ځینو ولایتونو کې د ورستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو په باب واورېدل. دغه راز د لویدیځ نورستان اوسیدونکي هم وایي چې د نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ لغره ډبرې راښویدلې، لارې بند کړې او دوی سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان لویدیځو درې ولسوالیو، نورګرام، دواب او منډول وسیدونکو ازادي راډیو ته ویل تیر او روانو بارانونو ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په وینا چې تیر بارانونو او سیلابونو کې ویجاړ شوي او بند شوي سرکونه اعلانو پرانستي چې د یک شنبه په ورځ د نورګرام ولسوالۍ اړوند سنگی پل ساحه کې عمومي سړک ته لغره غټي تیږي راوخوې دي او لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل
د نورګرام او دواب منډل لوی لارې کې دغه سنگی پل په ساحه کې د نورګرام په مربوطه کې یو لوی غر خوې شوې دی، ډیر سړک تخریب کړی دا. دغه عمومي ستونزه چې دغه ټول دره په سکوت حالت کې دی او نن د لغمان طرف نه چې کوم مسافرین مثلا په دې لار کې وو هماغه ځای نه بیرته واپس شوي دي او شپه به په هوټلونو کې او دونه خلک دغه نه لري چې مثلا دغه ستونزه تحمل کړي. مسافرین دی واوري چې چیرته دی، بس دغه روز کې تګ راتګ دی نه کوي، اگر نه مشکل سره بختای.
د همدی سیمې او بل اوسیدونکو نبی الله ساحل راته وویل د بارانونو سیلابونو او لارو بندیدو په وجه خلک غنی ستونزې ګالي او که په وخت یاد سرک د موټرو د تګ راتګ جوګه نشي نو د ولسونو مشکلات به نور هم زیات شي.
د بارانونو او د سلابونو همدارنګ د غره خویدنې لامل د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ عمومي لاره چې دواب منډل سره وصل ده، له بده مرغه فلحال د سنگاپول په ساحاتو کې د غره خویدنې لامل مسافرو ته د هر قسم تګ راتګ لپاره بند شوی ده.
په کلیو کې د سیلابونو له وجې د محلي خلکو خور ته نږدې کورونه مختلف ونې او ډېرې زراعتي ځمکې تخریب شوي. د پرله پسې بارانونو له امله هم ډېری خلک بې کوره شوي، ځینې خلک د ډار له وجې خپل کورونه څخه وتلي.
په نورستان کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چار رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې له غرونو د رسوبي موادو او تیږو خویدو له امله د مرکز پارون، کامدیش، برګی مټال او لویدیز نورستان سرکونو کې ستونزې شتون لري.
د غراز د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو د بهیدو خبرداری ورکړی دی. په جرمنی کې افغان جراح بسم الله شیوامل چې د جرمنی د جراحانو له ټولنې څخه یو معتبر مډال ترلاسه کړی، پر افغان ځوانانو غږ وکړ چې د پرمختګ په برخه کې له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي. دا معتبره جایزه هر کال د یو طبي کنفرانس په ترڅ کې هغو جراحانو ته ورکول کیږي چې په دې برخه کې اغیزمن کار کړی وي. د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي له ښاغلي شیوامل سره د هغه د کاري ژوند او دا چې دا جایزه څنګه ترلاسه کړه خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د لومړي ځل لپاره د بسم الله شیوامل په نوم یو افغان جراح د جرمني د جراحانو له ټولنې څخه د لیونارد شوایبر معتبر مډال ترلاسه کړ. نوموړی په 1945 کال کې زیږیدلی او اوس مهال 88 کلن دی. ډاکټر شیوامل په یوه کورنۍ کې لوی سوی چې د منځنۍ اقتصاد درلودونکي او پلار یې ترکان یعنی نجار و. دای چې له استقلال لیسې فارغ سوی او د کابل پوهنتون طب پوهنځی لوستی ازادي راډیو ته وویل:
سال 1352 مکتب استقلال به پایان رساندم.
په 1252 کال کې د استقلال لیسه پای ته ورسوله. خای وای چې د ترکان یا نجار زوی او د استقلال لیسه ته هم یو تصادف و. پلار مې یو کفترباز ملګری درلود، زه یې بوتلم او د هغه په اسلام خوځي سیاه کې شامل کړم. اوس پوه شوم چې د استقلال لیسې ښوونکی و. د ما سره د لیسې په پای ته رسولو کې مرسته وکړه. بیا د کابل پوهنتون کې شامل شوم.
ډاکټر شیوامل د 1903 او یوم کال په لومړیو کې په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د جراحانو څنګ د مشر په توګه دنده ترسره کوله، خو د سیاسي بدلونونو له امله اړ شو چې هیواد پریک دی او ماسکاو ته کډوال سي. هغه په ماسکاو کې لسیتو انسټیټیوټ څخه د ډاکټورا سند ترلاسه کړ او په 1905 یوم کال کې جرمني ته کډوال سي او له دوه کلونو پرله پسې هڅو وروسته یې په جرمني کې د جراح ډاکټر په توګه دنده پیل کړه. او په خبره یې اوس هم د متقاعد جراح د ډاکټر په توګه کله ناکله جراحي عملیات ترسره کوي. ډاکټر شیوامل د لیونارد شوایبر غوره مډال د افغانستان طبي ټولنې ته ډالۍ کړ.
دا جایزه
زما لپاره نه ده، دا جایزه د افغانستان د خلکو حق دی چې زه یې له مالیې نه د یو جراح په توګه وروزل شم. دا مډال زما د هیواد د طبي ټولنې په ځانګړي ډول د افغان جراحانو دی. هیله لرم چې دا ویاړ چې ما ګټلی په طبي ټولنه په ځانګړي توګه د افغانستان د طبیبانو په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولي.
ډاکټر بسم الله شیوامل د افغانستان په طبي برخه کې د ستا ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکل نه در طبابت است و نه در دکترای افغان.
ستونزه نه په طبابت کې ده او نه په افغان ډاکترانو کې. موږ په هیواد کې دننه او بهر واړه ډاکتران لرو. ستونزه په سیستم کې ده. موږ په دې نه یو توانېدلې چې په خپل هیواد کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو یو منظم سیستم رامنځته کړو. هیله من یم چې په افغانستان کې یو منظم سیستم له صفر نه پیل
تاسو چې خخته پخته کې خودل شي او یو قوي دیوال جوړ شي.
نو موري له افغان ځوانانو وغوښتل چې د پرمختګ په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ترونه کړي. د جرمني د جراحانو ټولنه هر کال د جرمني د جراحانو نړیواله کنګره جوړوي چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه نړیوال پروفیسران پکې رابلل کیږي او د طبي مسایلو په اړه لباس سربیره دوی یو جراته د لیونارد شوایبر غوره مډال ورکوي چې د جراحۍ په برخه کې اغیزمن کار کړی وي. روان کال دغه مډال افغان جراح ډاکټر بسم الله شیوامل ترلاسه کړ.